سلام ستلی مشری په افغانستان کې د سهار لس بجې د سموک د خبرونې زیاتره برخه دا ومورز او ساده ملما پروګرام ته څنګه شوی د چوې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه پورس پچته کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15 می غونډې په نوموړي نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه دغه سازمان د هڅو وختونو په اړه خبري کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق قلی بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ. په کابل کې د یکشنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دعا مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په ابتدا جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یکشنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی، خو په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت غوښتونکی دی. اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري. صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست و، ویل د سفر موخه یې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغو روښانو خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول ترسره او اختلافونه راکم کړي. خو صفدی او کنی په تېرو دوو ورځو کې دو ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر یو وزیر سفر کوي. دوه افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبا هاشمی پرون یکشنبه د پاریس د المپیک په لوبه کې د بایسکل چلونې په برخه کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړه. په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو 135 کیلومتره واټن ووهه چې فریبا هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ، خو یلدس هاشمی ونه توانېده چې د لوبې له وروستي خط څخه تېره شي. یلدس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د پښې د عضلې د کش کېدو له کبله ونه توانېده چې له خپلو حریفانو سره لوبه وکړي. په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسېده. د سږ کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کمډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې. طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړې په رسمیت نه پېژني.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه او مورستم هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړی ده. لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو له لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تېره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستاني مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د